څلور بجې شوې. احمد چبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده د دغه سعودي تپه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او پخوانی چاپېریال کې د ژوند حق لري. بل لورته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسي شنبه خبريالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربی زیاته کړه چې واشنگتن به د جیو په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړی شي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیس هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالي مرستې په توګه وکاروي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې لویدیس هیوادونه به د روسیې د جنگي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. با خبره سرچینه وای د تاجکستان اته تن له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک پوروسي ورزو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبرې شوې ویلي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقيف شوې دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتی وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقيف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤلینو نن وویل چې سلګونه سره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې د حج چې د حج مراسم پیل شي د هیواد ته ورسی شي. په دوی کې بل سعودي عربستان څخه هم یو شمېر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمېر د تیر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي سمی یوسف جی سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومان او جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځي
اتکانن مخدار کراچی لام کراچی غا دم شل دی شپي ورځ کار
لاس ګل عمر لرم دا گیزا ترې مخم امرل دا کورګم
د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
دی یو موتاد بندې کول یا موتاد ته د مجرم په سترګه قتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه ایشیده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده لبنسټي شوډونکو اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریډونو پر مهال نشته پات شوې ده. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لاسد الله لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورسترلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولورپوري غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګری زبریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وجل تایید نکړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بلورتا د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العادل په حواله ویلي چې خپل ملګری هڅولې چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
پر راپور کې مو وپریدل چې واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه ایشي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد کړی دي. لتیر څو میاشتو رئیس د څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیشنه شي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدان نوري پښتون اسما همکار اسد الله لودین د سیاسي چارو لښنون کې سمې یوسف زی څخه کړی.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اوریدل شوی او خدای په پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګارد پاتې شوی دا واغه فصلګونو او بادګارډان لرل د دې نه زیات زه فکر نه کوم چې هغه داسې دی لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي یې لمن ځتلې دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوی دي یا نیول شوی دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې مشرتابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دې زایناست دي. لدی عمله دي هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو دا سوخي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دی اخیری موقعیت که هغه شل کاله یا دیس کاله پخوا کوم چې ثابت شوی وي دی همه غزه ته اشاره کوي چې په غزه کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریه کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام دې ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنۍ چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدې چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړل چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی خاني موقعیتونه خې چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه ډیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د مړي وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربور کې څوک د ژوند کول د لپاره مجبوریت ولري چې هغه القاعده وی یا بل څوک وی یا بل څوک چې توربور یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو افتو د فار د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ورباندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځله رسمن ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوې دي. بیا د امریکا لانګوار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان خودل کیږي، څه فکر کوي؟ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه او سني مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، کو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دا خلانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکل دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر مقابل کې ووجل شو، دغه د وجلو چې د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کوي، دا د هغه هلته وجود دا وجل چې د القاعده د فار یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خدا رکم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په دې فرادي کرخو کې د خپل بقا لپاره یا د ژوند د پات کېدو لپاره وګرځي. خدا په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کمپ ترې جوړ شي.
خبریال او د سیاسي چارو شنون کې سمی یوسف زای.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د څارویو پلورونکي وایي چې سږ کال د څارویو بازار په ځینو سیمو کې پیکه دی چې علت یې د دوی پټکو د څارویو لوړه بیا او د خلکو کمزور اقتصاد دی. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویاند وایي چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نسم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسیدونکو وای اقتصاد یې کمزوري شوی او سکهال د قربانۍ لپاره د سرویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو افندي وای د درې کال کېږي چې قرباني نه ده کړې.
قرباني ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده. په خوامم کړی دی اوس یې مشکلات موږ دی لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قرباني پیسې هم نه لرو، حتی د یو په نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیانو اولادونو ته ورکو چې اختر تجلی کې.
د کابل ښار یو بلوسیدونکو عبد الله چلاسی کراچی لري هم ازادي رادیو ته وویل چې کاری خنه دی او سکل د ضعیف اقتصاد لامل قرباني نشي کولای.
مخکې تیر کلونو کې کار روزګار خو بس قرباني مکول سکل بس دومره کیږي چې اله کور پامل پیوچلو نشو کولای چې قرباني وکړو.
پورته وخت کې شمیر مالداران چې خپل سروي خرڅلاو ته ایستلې وای بازارونه سړ دي. یو لدوی څخه عبد الوهید ازادي رادیو ته وویل
نه د هر بازار کې مثال 20 تا 30
په هر بازار کې چې شل تر دېش سروي وړو ل یو یا دوه څخه ډیر نه خرچي کی به ډیر لوړې دي خلک هم چې راضي به کوي بیا نه اخلي په تیر کلونو کې اوایت خو سپما به مو هم کوله اوس ډیر لږه ګټه پاتې کیږي مقصد ورځ تیرو
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري
مخ وای بولی و گنجته زکه زیاتره شورو کمزور شي پور پلاټه کې وولو زکه کاروبار د خلکو څو ضعیف ده په خوشي وس نه سو رسید کمزور شي ډیر خرچي دو ور شي ډیر خرچي دو په غټ شي باندې وس نه رسید
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خر والی وای چې د سرویو په نرخونو کنټرول نه لري خو په کابل خر کې د پیرو پلول لپاره ورته ځنګړي ځایونه ټاکلې دي د دې ادارې ویان نعمت الله بارکسی ازادي رادیو ته وویل
دا بخشی کنټرول نرخ ما کوم مورید نه
ده د چارویو د خرڅلاو په برخه کې مو کنټرول نه لرو خو د کابل خاروالۍ د چارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغه څخه د پاتې کثافاتو لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوی
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمیر مالداران خپل چاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالي او بازارونو ته وړي او خلک هم د قرباني د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوی او سیمو ته ځي خو د طالبانو لبیا واکمنې دو او په کورنیو کې د بیوسلې او بیکاری له ډېرې دو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څارویو د خرڅلاو بازارونه دومره سړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قرباني تصمیم نه لري دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري
د لویدیز نورستان د دوه ولسوالۍ د ژونیا درې اوسیدونکو وایي د دوی درې ته دا څو سربیره لار نه در رسیدلې د دوی مطلب د موټر لار ده د دې درې اوسیدونکو په خپل لګښت سیند پر سر کې بلی پل جوړ کړي خو بیا د خوړو نړیوال پروګرام د ویلارې د استلو هڅې کړي خولای هم د سړک سنځنه د هوار شوې جزئیات په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د دوه بلسوالۍ جونیا درې اوسیدونکو به دوله سيزي وړاندې په خپل مسارفو پر سیند یو کیبلی پل جوړ کړي وو او د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته یا د درې ته یو څه سرک وهلو خو د امکاناتو د نشټون په وجه د سرک کارونه نیمګړي پاتې دي په وینا چې په بارانونو سیلابونو او د وخت په تیرېدو سره د پول غنې تختې ماتې شوي او کیبلونه هم کمزوري شوي چې خلک پرې په ویره تګ راتګ کوي او هر شی به سینت د پریوتو خطر شتون لري په یاد دره کې وستر او کوچنی کلی آباد دي چې پکې په زرګونه کسان ژوند کوي دوی ټول د سرک نشټوالي او د پول خرابوالي په وجه ستونزې ګالي او په یو خل له وسنۍ حکومتي چارواکو مرستندوی ادارو د نیمګړی سرک د بشپړولو او د کیبلی پول پر ځای د پوخ او اساسي پول جوړول غواړي د جونیا درې اوسیدونکو شکر الله
موجوده حکومت نم داهله د شي د غفلم پوخ کی او د جونیا درې ته شکم سرک تلې نیمای کار مو خپل کړو چې خلکو کار کړی او د امر اسلامي سره هله ارزو دی چې د نیمګړی کارم شپاتې دی د مو ته تګمیل
په نورستان کې د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي به وای دوی د جونیا درې د سرک او پل په ګډون د نورستان د نورو درو او کلیو ورته ستونزي د یو ان ډی پی مسولینو سره شریکی کړي او هغوی د هواري ډاډ ورکړي دي د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
یو ان ډی پی سره موږ یو برنامه شریک کړی دی په هغه کې تقریبا موږ هغوی ته 300 کیلومتر کلیوال سرکونه لپاره موږ پیشنهاد کړی دی چې په هغه کې د جونیا درې سرک هم شامل دی او د جونیا درې پلونه هم شامل دي په هغه کې پلچکونه هم جوړیږي هغه موږ سره وعده کړی دی چې د راتلونکي کال ته به موږ نورستان لپاره به ښه کافي او اخر مقدار بودجه به پیدا کړو تقریبا ماته چې کم لیست د هغوی د دفتر راغلی دی د یو ان ډی پی مرکزی دفتر نه په هغه کې $17 میلیون لپاره هغوی موږ سره ژمنه کړې ده
د نورستان غنی دری او کلی په تیرو څ باندې دوه لسیزو کې د جنگونو او نامنې علماء د پرمختګ او آبادی الکارونو به برخه پاتې شي بي دي او د کوم لپاره چې په تیر حکومت کې کومې پروژې منځوري شوي وي هغه هم غنی د فساد او نور ستونزو په وجه یا نیمګړی پاتې دي او یا هم پرې هیڅ کار نه دی شوی او پیسې د وکیلانو او یو شمیر چارواکو په جبونو کې اچول شوی دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو خپلواکو چیرونکو نن اسرائیل او څو فلسطینی وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړي. د ملګرو ملتونو دغه چیرونکو کمیسون مشه ناوې پیلې ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپا ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نیټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان ووشل شوي دي. بل لور ته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال ووشل دي. روټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نا وخت شوی. د روټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قمندان وژنه تایید کړی او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشروعیت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتلې دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوه له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي نن د جون 12 د ماشومانو د جبلي کار د مخنیوي نړیواله ورسته سش کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمنځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې په افغانستان کې د کورونی اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری ماشومان شونځیو ته د تک پر ځای سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې له خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زرنجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت په لخومري ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاړی کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ لا کراچۍ غاځم شل دی شپې ورځې کار کوم کورګه کار مې په غاړه دی او کافته کې کله یو غره مکتب ته ځم کار نه ځم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسکل عمر لرم دا گیزا ترې مخم بل دکورګم سلو پیر کې وی دلای دغه شګیرم دولنه موږ د خپل دو چې باید موږ څنګه مارکو زار موږ چې باید مو هغه مختب وای راوي درسم نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم ګټه لري اپا کې ګم چې دای لو بي کې دای رکی زګ وخا هم دینه څنګه لای وای د کوم مسلې ته بغړوي.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي. بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي، دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می د سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 500 تر 600 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مینا وایي سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د انجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کېږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلک د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح لوړک دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سږ کال د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورسالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در به در د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سل منه یا 200 منه غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي د زموږ پیغام نشر کوي.
علیکم، زمنور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعال شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته، که یم هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعال شي، ښوونځي فعال شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشري هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي د خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف مکنول ولایت پنهار پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلق سرا پاکستان کی حکومت افغانستان کی نیک فنیغه نقدی مرسته او کی نقدی پیسې بچول او کی شهر سره په خپل خپل ضرورت په خپل لغه کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د کرکټ شلو ورونو پنړیوال جام کینن درې لوبي په پام کې وی چې د دوه نتیجه راوتلې ده د سریلانکا او نیپال ترمنځ لوبه د باران له امله و نشوه استرالیا نامیبیا ته ډیر سخت شکست ورکړ په دوه بیا د نامیبیا ټول لوبغاړي اوټ کړل او خپل پښ پژمو ورکې دغه هدف پوره کړ او د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ مسابقه د کابل په وخت ماشام خواته پیل شي څلور بجې او دیرش دقیقې دی لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامیدی پر سر 5 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سیشن بي په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامیدی یاد کړ او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 1900 ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټوئیټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. د سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو وسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. او چا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحده ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون سه‌شنبه خبري اعلان وکړ په دې اقداماتو کې لکیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. د جیوه په غونډه کې چې د پنشن بیا جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړی شي په روسیې نوي بندیزونه جان کربی وویل چې دا بندیزونه به ولګول شي او همدارس وویل چې د دې هیواد پر صادراتو کنټرول به اعلان کړي. با خبر سرچینه وای د تاجکستان اته تن له اسلامي دولت دلیا دایټ سره د اړیکو په شک پورسي ورزو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبره شوې لیدي چې دا کسان په نیویارک فلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرک لیکوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبان تر خپل واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بندې په ټول افغانستان کې د تاریاکو کار بندې پټاس ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی چې څه خبر نه کوو د تاریاکو خرڅول ورانول او د تاریاکو انتقالول او دغه رقم د تاریاکو کارخانه د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بندي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، یعنی په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کې خوده.
مخته بره ته خوند نه راکوس، سیم ته بلاړه ما، به ته سیم نه وتخته ته ما، سیم کې مې طاقت نه کیده، اما خپل ملګری مې ته در چې راشه چې کټه وسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره رواني، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. دا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه ات چورتونه وه
جاوید ته چورتوله
ولی
پلمړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکاریده.
الک دې تر اوسه مسافرین نه ولیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه خزي، داسې نه ده.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب شوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه یي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بند دی په ټول افغانستان کې. د تاریخ کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی چې تاسو خبر ورکړو چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانه د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لږ د چا کور ته نه نوځو چې ستا په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فرا ولایت ودود بازار، د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچاو شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درويشتو کالو کې د نشي موادو درانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالي مافیایي ډلې آزاد لاس پکښ لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډیره برخه خلاصه ده او د نشي موادو کاروبار پکښ کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسی او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د نشي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه یي موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه یي موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یو برخه کښتونه ویجاړ شوی او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه یي موادو بیې ډیرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پر وسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونه هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تیر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشه یي مواد قاچاقیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشه موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډیر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړه زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمون غوچ کړ، واکونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلار خپره کړه. په دې کړنلار کې د طبي او پخوانی اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشې او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړي او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو شډرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلن نشي کنټرولولای. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقوقو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو یو د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی وو. د تیر جمهوریت نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی وو او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بسترې کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلې اندازه نشئی مواد ولري. خود طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلي چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره لشپګ میاشتو څخنیولې بیا تر یو کال پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. د غړول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړای او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلن باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړي او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت محتاجینو ته تعزیری جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه معتادین په تعزیری جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد شوی وایي چې د نشول عمل خوونځي جنې پات سو او ټول ورځ بل خپل چرشانو ملګرو سره په بندارونو بوختو. مصویر چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ورونو ته می خلک په درنسترګ ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له عمل په خسترګ نه ګوري. دا چې مصویر لمړی نشه څنګه او لس شي څخه پایل کړه او د نشول عمل نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړي ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خومې چسو حل ملګر سره باز وخت مې د زیګه په مخ زیګه ټابلیټ ورته وای اګه مخ ملګر برړ لګ سره مې راځي پام غلطو ام دې مختوب رانه پاتې شو اس په مخ دې کې روغ دې شروع وس خپل وخت پته راو مختوب برته خو نه راکوس سم ته بلاړه ما به ته سر نه وتخته ده ما سم کې مې طاقت نه کړه ام خپل ملګر مې ته در چې راشه سرګټه وسره و ما پلان مې موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتلو نو دې خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مو استعمالې خو اوس اوس خبر شوی دی ټول سلونو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مله ترول هغه سره مې وحال به ما ته دا مشکلات پیښ کړي اعصابونه کمزور کړي ما د بدني غړي مله کمزور کړي دي او رنگ کې تغیر راوسته دي کله به چې ما مخدر مواد کارولې و نو را بغلم باجونی خبر په ما بدوله کید زب غوسه کیدم اندس یو مثال دیوال مې په سکولو یا مثال بل شی بل رانه مې وکي یا مې سر والو سره یو په مزو به غیزه کړو زیاتره ملګری مې چې پوز شي زم مخدره مواد کارو ما ته ویل چې کته مخدره مواد کړئ تاسو مرګ ته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه
ان خپل وس پر نسد به وکي وکي په ما بخپ کېدل زیاتره نه خفم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپل خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم وس بدل شوی هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه هغه ته زه به وایم چې ژوند نه انسان کله یو رقم کابل نه کوي نور غوښ پويږم چې نه شي موت کارو ما ما په بدن باندې اغیزه کړې ده زما ټول نه خطر ده دا چې ان دوبر ما په زړه باندې درد راوسته ده ان ما ته دوبر د مر خطر راوسته ده مزه په دې چې ما مقدر مواد تکم نه کی یا پر نه دي شت ست د زړه په پوره ودري زړه د ودري ان د مر خطر ته کړې ده د زیاتې وینې ورولې ما ماته معلومات سره چې د مر سبب هم ګرځېدل نور نه مې دي مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه ان بیرونه اعتبار مزم لري مغم لري خو ان چې ما وکتل زموږ ترمز به ډیر فرق وو ان ما ویل چې دا مشي مواد زپری نه دما نو دا مثال سبا زما مور پرم لیکي به انسان څه نسا پسر غنه ګوري ما دا د دموکراسي نشي مواد پرې دما او خپل کاروبار سټیټ کما یا خپل تعلیم ته یا خپل روزره ورته شو کما کما چې ته نشي مواد نه استعمال کړې خپل موټر به خپل دکان مې یعنی ما ډیر زیات پیسې تلې په دې نشي مواد چې سوش کوم
په خاطر کې مو وریدل چې د مصویر په نوم له یو بستری مو تاسخه د نشول عمل خوونځي پاته او ټول ورځ بل خپل چرچانو ملګرو سره په بندرونو بوختو.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتاد دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته ته سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 2525 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2250 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شې چې جاوید لخپلی کورنۍ سره خدای پامانی کوي او یو بهرنی هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي دا چې جاوید ولی د تحصیل لپاره بهرنی هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید ازویا کلونه کلونه می دار ماندر لوت چې ته په خیر سره خارج تلار شي تحصیل وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي
او نن شکر دادای دار ماند پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسیږي
پلار ما هم کلونه کلونه دار ماندر لوت او د دې کار لپاره می ډیر ستړیاوي وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چاته پلاس نو ورزی له هر دقیقې څخه کار واخله باید خپلو درسونو ته خو پام وکي
جاوید جان زوی می ځوان او خیر لک دی شکر په هر څه پویږي ان شاء الله چې په خیر راشي سترګې به مو په لوړی شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو په لوړی شي
بی غم اوسه پلار درسونو ته ډیر پام کوم
زوی ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافری نه دلی دلې ستا هر شپه مسافری برا باندې یو کال شي من مهره وا کلا کلا زنګ وها
موري هیڅ اندېښنه مکوا تاسو به څنګه یې روما
د جاوید موري د جاوید بکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شي خو به کم نوي هر څه تیار دی
هو پلار هر څه برابر دی
چې دا سدنو په خیر سره حرکت وکا چې نا وخت کیږي دا سې نوي چې د تیاری د پرواز وخت در نتیر شي هغه د ټیکسی مارانونه وهی چې نا وخت نشي
خپلارا نو د خدای په امان راک لاسونه دي خپل کما
ژوند دې اوس زه په مخه ده په خیر لاړ شي
مور د خدای په امان
خدای دې مل شه بچیا راشه چې خپل لیکم
راک لاسونه دي
په خدای می سپاراله یې په کور اندېښنه مکوا پلار دیستا خپل درسونه دی وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زلاړه منور
په مخه دی کزو.
خدای دې مال شه زویا، په خیر لاړ شي.
و سړیا څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خوا که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشې مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډیر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درسه پاتې شوم. ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
پری بدی تر مرگن کم دستاد روبا
اس میں نگار نشوے دن کا اقرار نشوے اس میں نگار نشوے دن کا اقرار نشوے پٹ پٹ کر دے گے واقع تل سدا ویار سارا پٹ پٹ کر دے گے واقع تل سدا ویار سارا زما یار نشوے زما دلدار نشوے زما یار نشوے زما دلدار نشوے عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا چلو ول کبیرا سرا تل پتو سرتا تل پتو سرتا نلری رحمن ستا داز رنگ دل بریتا داز رنگ دل بریتا